مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د دې خیرنې خبري غړای کوربه مو زه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په افغانستان کې د 16 ساعت ځواکونو یا ایساف د کمانډان د پاکستانی پوز لمشر سره د پرونی لیدنې حال درکو. د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ د خیبر پختونخوا په حکومت کې د تعلیم وزارت جماعت اسلامي ته د ورکولو او د بلوچستان صوبې د نوي حکومتي جوړښت موضوعات مهم درته راوړي دي. خو پیل کوو د خبرونو نه چې شاهین بنیره راوړي.
ټول مشهور امبیر د وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوز مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد ترمنځ په اسلام آباد کې لیدنه کاته شوې ده. د خیبر پختونخوا گورنر شوکت الله د صوبایي اسمبلی لومړی غونډه د روانې میاشتې په 29 نیټه رابللې ده. او په افغانستان کې آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د دوی په دفتر حمله د یو منظم پلان له مخې شوې وه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوز مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد ترمنس په اسلام آباد کې لیدنه کاته شوې ده. د حساب ځواکونو لخوا پرون خبر خپور شوی بیان کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د همکارۍ په زیاتولو او د سیمهیز استحکام په اړه خبرې وکړې. دا د ډنفورد پاکستان ته د حساب د مشر په حیث دویم سفر دی. ډنفورد د ملاقات په اړه ویلي چې سیمه کې د قراری لپاره د ایساب پاکستان او افغانستان ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده. هغلی ډنفورد جنرال کیانی او پاکستانی فوج ته د یو لسم مې انتخابات په پرامن توګه کولو باندې مبارکي هم ورکړه. د خیبر پختونخوا گورنر شوکت الله د صوبایي اسمبلی لومړی غونډه د روانې میاشتې په 29 نیټه رابللې ده. په غونډه کې به نوې منتخب شوي غړي د خپلو چوکو سوګند پورته کوي. د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان به د نوو غړیو نه سوګند اخلي او بیا وروسته به د پختونخوا اسمبلی د پاره نوی سپیکر او مرستیال سپیکر منتخب کولی شي. د یو لسم مئی ټاکنو کې یو کم سل د صوبایي اسمبلی غړي نیخ پنیغه 22 زنانه او درې غیر مسلم په مخصوص سیټونو منتخب شوي دي. په افغانستان کې آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان چارواکي وایي د جمعې په ورځ د دوی په دفتر حمله د یو منظم پلان له مخې شوې وه. د آی او ایم مشر نن په کابل کې ویلي دوی حیران دي چې ولې هدف وګرځول شو. خو د مهاجرت نړیوال سازمان زیاته کړې ده حمله به په افغانستان کې فعالیت و نه دري. د جمعې په ورځ د کابل ښار د شهرینو په سیمه کې پر دې سازمان په ترهګر برید کې شاوخوا درې کسان وژل شوي وو او د دې سازمان د بهرنیو کارکوونکو په ګډون یو شمېر پکې ټپي وو. آی او ایم په افغانستان کې له کال 1990 راهیسې فعالیت لري. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په نوي حکومت کې د تعلیم وزارت جماعت اسلامي ته د ورکولو پریکړه شوې ده. د عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم پخواني وزیر سردار حسین بابک ویلي دوی د تعلیمي نصاب کې ډېر مثبت بدلونونه کړي او که چېرې جماعت اسلامي ته چوکۍ وسپارل شي نو هغه بدلونونه به وکړي چې د قام د مستقبل او تعلیم دپاره به زیان وي. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې
تمون دې سوې د انفرانو تا علماء کرام تا او استادانو تا هر څه په فکر خلق ته موږ اپیل کوو چې تاسو راځي دا د سیاست نه بالا تر کار ته نصاب جوړول چې دا ټول مشترکه ذمہواری دا کار هم موږ وکړو. مورانو جب ته موږ اهمیت ورک تاسو وګورئ چې تعلیم چې دا مورانه جب کې لازمی شې دا زموږ حکومت کې لکه مثال د تاسو د پښتو جب دا کوهار جب دا ودا هم تاسو ته وامه چې زموږ حکومت کې مورانو جب تا سرکاري سند ملاو شو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د نوي سملې د پاره نامزد شوی سپیکر او د پاکستان تحریک انصاف صوبایي مشر اسد قیصر ویلي وزارت کې د هر چوي پالیسی به د پاکستان تحریک انصاف او د ګوند منشور برخه د ټولو لپاره یو شان نظامی تعلیم نه. د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د تیرې ورځې په اوږدو کې له طالب وسلوالو سره د افغان او بهرنیو سرتیرو نښتي شوي دي چې له امله تر اوسه پورې 28 وسلوال وژل شوي او 19 نور ژوبل دي. دا انختی د ګیلان ولسوالۍ په شجاع احمد او ورسیر مکلیو کې شوې دي. د ګیلان ولسوال محبوب الله خان سباون مشال ریډیو ته د پیښې په اړه تفصیلات صدا سره بیان کړل.
د دوی مړي اوس 300 ته ورسېدل او 19 نفر یې زخمیان دي. څلور د نیمو سایکل نیول شوي دي، درې څلور مل راکټ نیول شوي دي، یو دانه شته دو نیول شوی ده، درې دانې چکاوي نیول شوي دي او منطقه ټوله جن تخلیه شوې ده کاملا له مابین تللی ده. دښمن مو یو نفر شهید لرو.
بلخوا وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې دوی ته دومره مرګ ژوبله اوختي وي. په افغانستان کې د کال 2014 د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر نن پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان مشال لیلو ته ویلي، له نن سهار به په ټولو ولایتونو کې د نوملیکنې بهیر پیل شي او په دې لړ کې به هغه ټولو کسانو ته نوي کارډونه ورکول کیږي چې د 13 کلنۍ عمر ته رسیدلي یا یې پخواني کارډونه ورک شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي د نوملیکنې د بهیر د امنیت ساتنې لپاره پورا تیاری نیولې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د هند په چتیسګړ کې ماوست یاغیانو د واکمن کانګرس ګوند د ځایي مشرانو په قافله برید کې لږ تر لږه 23 کسان وژلي دي. دا برید د خالی پورز د هند لویدیز چتیسګړ ریاست د رایپور سویل کې شوی. د راپورونو تر مخه بریدګرو د سړک منځ کې ونې راغورځولې وې او لارې تړلې وه. چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې د چتیسګړ ریاست د کانګرس ګوند 2 مشران او 15 پولیسوال هم شامل دي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ او د کانګرس ګوند مشر سونیا گاندی د برید غندنه کړې ده. او د حزب الله د ډلې مشر حسن نصرالله پرون ویلي د شام په جګړه کې به برې په برخه شي. د حسن نصرالله د شیعه ډلې وسلوال په شام کې د بشر الاسد د رژیم د ځواکونو په ملاتړ جنګیږي. حسن نصرالله پرون خپلو پلویانو ته ویلي چې حزب الله د خپل متحد بشر الاسد ترڅنګ د مسؤلیت اخیستلو او د قربانۍ ورکولو ته ادامه ورکړي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په روان خبرونه کې د دې رپورټونو تفصیل اوري. په افغانستان کې د 1600 ځواکونو یا ایساف امریکایي کمانډان تیر ورځ په راولپنډی ښار کې د پاکستانی پوځ له مشر سره ولیدل. د دفاعي چارو یو کارپو وایي دواړه خواوی باید تر د منځ د باور یو فضا جوړ کړي.
ریه خبره دا ده چې په یو بل باندې اعتماد او بل طرف ته چې کوم جنگ دوی شروع کړی دی او یو بل د امن طرف چې کوم وسران غاړي هغه طرف ته چې دوی زیات تکل شروع کړي.
په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړونکي ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي د تعلیم صوبایي وزارت به جماعت اسلامي ته ورکوي. کارپوهان په دغه اړه اندېښمن دي چې وایي په ترڅ کې به د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق د وخت تعلیمي نصاب رامخته شي.
جماعت اسلامي به یو ځل بیا کوشش کوي چې عوامي نېشنل پارټي کوم تبدیلیانې او اصلاحات کړي دي په نصاب کې او په تعلیم کې بدوي واپس کوي او خپل د خوښې چې تبدیلیانې به راولي.
او په جلال آباد کې د ټلویزیون او سټیج ډرامو یو اداکار وایي د خپل فن لارې د ټولنې د اصلاح هڅه کوي.
دا سه بد رواجونه دي لکه د بدل کول په بدو کې جنې ور کول دا ټول موږ په خپل ډرامو کې رانغښتي. کم چې زموږ د خلکو ملت لپاره د خېګنې لپاره اغم خلکو ته خودلې دي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره اوسه. او دا هم اوریدونکو د خبرونه ولنی رپورت. په افغانستان کې د 1600 ځواکونو یا ایساف امریکایي کمانډان جنرال جوزف ډانفورد 13 ورځ د پاکستان پر اولپنډای ښار کې د دې هیواد د پوځ لمشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ولیدل. په دغه لیدنه کې دواړو مشرانو د پوځي همکارۍ پر زیاتولو او په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر موضوعاتو خبرې وکړې. په دغه اړه له اسلام آباد د احمد الله دا رپورت ورو.
په افغانستان کې د ایساف کمانډر جنرال جوزف اف ډنفورد 13 ورځ د پاکستان فوج سر دفتر یا جی ایچ کیو پینډی کې د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات وکړو. د پاکستانی فوج د مطبوعاتو د څانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه ملاقات کې خپل منځي مرستې زیاتولو په شمول سیمه ییز سلامتۍ او افغانستان کې د امنیت د چارو نه علاوه په پاک افغان پوله د رابطې زیاتولو په چارو هم خبرې اترې وشوې. د آی ایس پی آر یو چارواکي د نوم نه خبرولو شرط مشال ریډیو ته ویل چې ملاقات دوران اشفاق پرویز کیانی وینا وا چې پاکستان یو مضبوط مستحکم او متحد افغانستان غواړي او افغانستان کې د امن لپاره به پاکستان خپل کوششونه جاری ساتي. په دې موقع د ایساف کمانډر جنرال ډنفورد وینا وا چې افغان مفاهمتي عمل کې د پاکستان کردار ډیر ضروری دی او پاکستان په شمول افغانستان او ټول نړیواله ورورولۍ په سیمه کې امن غواړي. د فوزي مشورولۍ ترمنځ کېدونکو دا ملاقاتونه د ملکونو او فوزونو ترمنځ تعلقاتو کې څومره ګټور ثابتې دی شي. په دې حق لا د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر مومند وایي
د اساب کمانډر لاندې فوجونه دي او دغه فوجونه د بارډر کوارډینیشن کمیټي کې دوی دي او د افغان فوج هم دي او د پاکستان هم دي. نو دا د دواړو حکومتونو لپاره او د اساب کمانډر لپاره هم دا خبره د غور قابلیت ده چې داسې اقدامونه واخلي چې اول خو چې دا تورونه لګین او بل کو هم لګین چې تعلقات هغه ته ارغمال نه جوړي بلکې مخ وړاندې تګ وکړي او رسته نه ګوري. د دې لپاره لوی خبره دا ده چې په یو بل باندې اعتماد او یو بل باندې اعتبار او بل طرف ته چې کوم جنگ دوی شروع کړی دی هغه بل د امن طرف چې کوم وسران غاړي هغه طرف ته چې دوی زیات تکل شروع کړي.
یاد دی وی چې د ایساف کمانډر چوکۍ ترلاسه کول ورستو د جنرال جوزف اف ډنفورد دا د پاکستان دویم سفر دی. د نوړان دی نوموړی د تیرې میاشتې په لومړۍ نیټه هم د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور دم کو د پاکستانی فوج د اطلاعات ادارو وای د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په افغانستان کې میج د 1600 ځواکونو یا ایساف لکمندان جنرال جوزف ډنفورد سره په ملاقات کې ویلي چې دوی یو بام نه افغانستان غواړي او ترهګرۍ خلاف پله مبارزه به جاری وساتي. زمونږ همکار مجید بابر په دې اړه د سیمه ایزو چارو لکارپو رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلې چې د جنرال کیانی دغه وروستي بیان ته څنګه ګوري.
سفر پاکستان تھا اور یہ پاکستانی فوج کے مشران نے جاگی سر پر رابطہ کی دے اور جو اس کا خبر دیا کرے دا اور نور جو امریکی حکومت چاروا کے اندر ہوئی جب افغانستان حکومت اندر خبر کی کہ پاکستان دیر مہم رول لے پاکستان کولی شی جی افغانستان مسئلہ حل شی التامن قائم شی یا کر زی پہ کہ دا ہم وائی چی پاکستان دا کار نہ کی پاکستان دیکھ کار کے خلاف مند نہ رہے پاکستان پیدا ہوئی کل چ یو پلان جوړ شي امریکایان خپل یو ذهن جوړ کی چې سکول والی څنګه کول والی افغانستان حکومت سره مشوره وشي نو بیا به پاکستان دې کار کې خپل مرسته وکي. بابا خیال باندې اوس پورې خبره واضح نه ده آیا امریکایان نیخ پر نیخ بیا څنګه چې مخکې قطر کې طالبانو سره خبرې کړې وې بیا خبرې کوي آیا افغانستان حکومت به دا ومني مخکې مخې اعتراض کړی و چې دا پکار دی چې طالبان موږ سره خبرې وکړي. دا زما په خیال باندې ډېرې خبرې مخکې چې واضح شوې نه وي تر هغې پورې دې کې څه پرمختګ نه شي کېدی.
رحیم الله صاحب، تاسو د دې د بالکل د رڼېدو خبره وکړه چې تر کومه پورې د دې یو نقشه نی رڼه شوي، نو آیا په هغه نقشه باندې څه کار هم پیل شوی دی او که نه دا هسې یو بیان بازی ده؟
زما په خیال باندې اوس پورې هغې نقشه باندې مکمل کار نه دی شوی. د پاکستان او افغانستان د حکومت ترمنځ چې کوم اوس دا وخت کې شخړې وي او ډېره بدګماني ده مخکې دا مسله هم حل کول غواړي. دوی یو بل باندې اعتبار نه کوي، یو بل باندې تورونه لګوي. اوس خو نور هم کار خراب شو. اوس حامد کرزی چې هندوستان سفر وکړو هلته کې هندوستان حکومت ته وایي چې موږ له وسلې راکړې موږ له تربیت راکړې هغې په وجه باندې هم پاکستان کې تشویش تیار شوی دی. د پاکستان خارجه سکرتر ویلي دي چې د افغانستان خدا حق شته چې هغه داسې پرېکړې وکړي د هر چا سره چې کوي خو هغې د دې خبرې ته هم پام کوي چې دغې پرېکړو په وجه باندې زموږ په دې سیمه کې حالات کړکېچن نه شي.
رحیم الله صاحب، په افغانستان او په پاکستان کې د نظامي قوتونو نه پرته تاسو داسې شخصیتونه وینئ چې هغوی د سولې دغه پروژه پر مخ بوتلی شي؟
پاکستان کې کوم نوی حکومت جوړیږي؟ د نواز شریف پاکستان مسلم لیگ مخکې چې دی په حکومت کې وزیر اعظم دو ځله د افغانستان په معامله کې ډېر مهم یو رول لوبولی. افغانستان کې چې کمیونیست حکومت ختم شو نو هلته چې مجاهدین حکومت راغی هغه پېښور کې همدا غونډه کې جوړ شوی و. یو بل پریکړه په مکه کې شوی وه هغه هم دی وزیر اعظم. مطلب دا دی چې د ده تجربه شته. بل دی به د فوج نه زیات اثر نه اخلي، دی به کوشش کوي چې فوج خپل کابو کې راولي. نو که دی غواړي او دی واقعا دا غواړي زمونږ سره چې کوم خبرې شوې دي دی غواړي چې افغانستان کې امن راشي او پاکستان دې پکې زیات لاسوهنه نه کوي په افغانستان کې. دا یو امید پیدا شوی دی چې کیدی شي چې په دې نوي حکومت کې څه نه څه د دغه مسلې حل کولو لپاره څه پرمختګ وشي.
رحیم الله صاحب، خیرنۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان په شخړه کې د پاکستان د فوج یو برلاسیتوب ټولې نړۍ منلی و، هغه برلاسیتوب اوس هم برقرار دی که هغې کې څه کمښت راغلی دی؟
هغه اوس هم شته. او دا تیر حکومت چې پیپلز ګوند مشر یې کې یو ګډ حکومت او هغه خو نور هم زیات اختیار ورکړو فوج له دا سی وا چې ټول ترګری خلاف جنگ یا د افغانستان پاک له پالیسی د هندستان پاک له پالیسی د پاکستان ایټمی پروګرام کشمیر پالیسی دا ټول اختیار تقریبا دا حکومت فوج له ورکړو. ممکن ده چې نواز شریف دا د سیول او د فوج چې کوم اړیکې دي پاکستان کې هغه چې کوم بیلنس دی آج اختیارات چکم تقسیم دیتا آگئی کی او بدل راولی او دا سیول حکومت منتخب حکومت زیاد مضبوط شی دا روشن بیا کدی شی چی دا فوج دا زیاد چکم اختیار دی یا دا آگئی او رول دی دا لکم شی
دا ایساف دا کمانڈر دا پاکستانی پوز لمشر سر دا لیدن پاڑا مول رحم اللہ یوسف زی سر دا مجید بابر مرکاو ری دا
دا مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو پاکستان تحریک انصاف د دې هیواد په قومي سملای کې د ټولو چوکیو لپاره د خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړی دي. په همدې حال کې پیپلز ګوند ویلي د قومي مسلو د حل په لړ کې به د نواز شریف له حکومت سره مرسته کوي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې پاکستان کې ټول ټاکنې ترسره شوې دي او مسلم لیگ نون تر ټولو زیاتې چوکې ګټلو سره د حکومت جوړولو پوزیشن کې دی. دغه لړکې د مختلفو سیاسي ګوندونو یو بل سره رابطې هم روانې دي. د خالی په ورځ لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لومبه پارلیماني غونډه د چیرمین عمران خان په کور کې وشوه چې پکې د پارټۍ غړو او نوي منتخب شوي د قومي اسمبلی ممبرانو ګډون لرلو. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف وایس چیرمین شاه محمود قریشی وی چې عمران خان با قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر وی د نورو امیدوارانو پاڑا د دوینا وا
وزارت عظما کے لیے جاوید ہاشمی صاحب ہمارے نمائندہ ہوں گے.
د وزیر اعظم د چوکی د پارا با جاوید ہاشمی صاحب زمنگ نمائندہ وی د سپیکر د پارا با د کوہاٹ نا ٹاکلے شوی زمنگ ممبر شہریار افریدی او ڈپٹی سپیکر د پارا میرمن منزہ حسن امیدوار وی. پاکستان تحریک انصاف د نورو گوندونو د مینڈیٹ احترام کوي. منگ نہ غواړو چټول عمل د خراب شي خو چرتا زمنگ سرا زیات وی نو موږ غنو چې هلته الیکشن کمیشن لا نوټس اخستل پکار دی.
بل طرف ته د پیپلز ګوند سید خورشید شاه اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې دوران وې چې قومي اسمبلی کې بعد د نورو ګوندونو سره په شریکه د یو کلک اپوزیشن کردار ترسره کوي خو په ملکی مسلو باندې نواز لیگ د پاره کړمې نه پیدا کوي. دی وایي
هم قومي شوز په حل مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے.
موږ په قومي مسلو د هر مرستې د پاره تیار یو. زموږ کوشش دی چې مسلم لیگ نن خپل 15 کاله پوره کړي ځکه چې دا د جمهوریت دپاره ډیر اهم وي. دا وخت ملک تر ټولو لویه مسله ترهګري ده. موږ هم د دې په ضد ډیر جنگ وکړو او نتیجه یې دا شوه چې موږ بیا د ټول ټاکنو دپاره کمپاین او سیاسي هلو ځلو نه منع کړی شو. خو زه دا تپوس کوم چې باقی جماعتونو ته ولې ازادي وه؟
د یادونې ده چې د قومي اسمبلی ړومبی اجلاس رابللو دپاره سلا مشورې روانې دي او کیدی شي د دې دپاره د روانې میاشتې 28 یا د جون لومبۍ نیټه وټاکلی شي په کومه چې به د سپیکر او ډیپټي سپیکر د لپاره امیدواران مخې ته راځي او د دینه په بل ورځ به بیا د وزیر اعظم انتخاب کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړونکو ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي چې د تعلیم وزارت په جماعت اسلامي ته ورکوي. په یاد صبح کې د عوامي نشتل ګوند غړي او ځینې کارپوهان بیا اندېښمن دي چې وایي د نوي حکومت د دغه اقدام په ترڅ کې به په سکولونو کې یو وار بیا د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق د وخت تعلیمي نصاب رایج کړل شي. شبیر جان له پیښوره په دغه موضوع تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا نوی حکومت کې د تعلیم صوبایي وزارت مذهبي ګوند جماعت اسلامي ته د ورکولو فیصله شوې ده. د عوامي نشل ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا پخوانی د تعلیم وزیر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې د دوی حکومت تیرو 15 کالو کې د تعلیم په نصاب او نظام کې انقلابي بدلونونه کړي دي او دوی اندېښمن دي کچرې مذهبي ګوند جماعت اسلامي دا وزارت ترلاسه کړو نو دوی به خپل ایجنډا په نصاب کې وردننه کړي چې له وجې به د صوبې تعلیم نور هم وروسته پاتې شي او ډېر زیان به ورته ورسي. دوی چې تیرو 15 کالو کې دوی مورنۍ ژبې له سرکاري حیثیت ورکړ دی او په مورنۍ ژبه کې تعلیم لازمي کولو علاوه یو شمېر اصلاحات کړي دي.
زموږ صوبا
صوبہ پٹرول ملک کی اولنائی صوبہ وا نصاب سازی جوڑول چوغا مشترک ہمارے منگ ندی صوبے دانشوران ہوتا علماء کرام ہوتا استادان ہوتا ہر سب کا فکر خلق تو منگا اپیلو کو چتا سراشی دا سیاست نہ بالا کر کا رکھو نصاب جوڑول چوی دا ٹولا مشترکہ ذمہ واری دا دا کار ہم من او کو مورانو جب تو منگا اہمیت ور کتا سو گورے کی تعلیم چرے دا مورانا جب کی لازمی چرے دا من حکومت کی لگا مثال بتا سو پختو جب دا کوہار جب دا ودا ہم تا استا ہوا مچ جب من حکومت کے لیے مورانو جب تا سرکاری سند ملاو شو سرکاری حیثیت ملاو شو
بل خو خبریال قریش خټک وای چې عوامي نیشنل ګوند تعلیمي نصاب کې ډېر مثبت اصلاحات کړې دي او د دوی په وینا دوی د ضیاء الحق د وخت چې کم باقیات دي هغه د نصاب نه ختم کړو ولې دوی اندېښمن دي چې جماعت اسلامي ما واپس د ضیاء الحق د دور هغه مضمونونه او عنوانونه واپس په تعلیمي نصاب کې ورګټ کړي چې له وجې به د صوبې تعلیم او زده کوونکو ته غټ زیان ورورسي
جماعت اسلامي د ضیاء الحق په دور کې په نصاب کې کم بدلونونه راوستي او دا غي نه چې پاکستان د او خصوصا خیبر پختونخوا خلکو ته چې نقصان رسیدلی او غیر ضروری طور چې دی مذہب او مذہب سره ریلیټډ چې کوم ټاپکس دی هغه په دوی په نصاب کې ورننه کی نو دا زه ګڼم چې جماعت اسلامي په یو ځل بیا دا کوشش کوي چې عوامي نیشنل پارټي کوم تبدیلیانې او کوم اصلاحات کړي دي په نصاب کې او په تعلیم کې هغه به دوی واپس کوي او خپل د خوښې چې دی تبدیلیانې به راولي چې کوم نه صرف زموږ له صوبې تعلیم ته بلکې خلکو مستقبل ته هم خطره کیږي
خو له خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړونکي د پاکستان تحریک انصاف لخوا دا صوبائی اسمبلی دا پارا نامزد شوی سپیکر اسد قیصر تیر ورځ مشال مرکه کې ویلی وو چې وزارت کې د جماعت اسلامي وی خو پالیسی به د پاکستان تحریک انصاف وی
پالیسی به پاکستان تحریک انصاف پالیسی به چیرمن مونږه دا و چې یک سال نظام تعلیم یک سال نظام تدریب زمونږه د منشور بنیادی سره یو کتاب یو نصاب یو نظام تعلیم
یادونه ول دا چې زیاتره مذهبي ګوندونو په تیر د عوامي نیشنل ګوند په حکومت باندې تورونه لګولې وو چې دوی د تعلیمي نصاب نه د جهاد او د نور قرآنی آیاتونه لریکړی دي خولي عوامي نېشنل ګوند دا تردیدوي او سردار حسین بابا کوي چې نصاب بدون پوخ باندې دوی سره یو شمیر د صوبې غټ دینی عالمان هم ناس وو او د هغوی په صلاح دا بدلونه شوي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله یو خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله بدې چې سکول مو سبا
چې موږ بالي اورځ راوتی موږ باجا ور بیرته دی لیدل
چې ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
اور دونکو په بلوچستان کې پلمړی زل پښتانه او بلوچ ملت پال ګوندونه له مسلم لیگ نون ډل سره یو ځای حکومت جوړوي د یادو دریو ګوندونو د حکومت په داسې حال کې جوړیږي چې په دې صبح کې لته روڅ باندې لسو کلونو څخه امنیت بيخي زیات خراب شوی دی دا نوی حکومت به څنګه دغه ستونزې هواري کړي د پښتونخوا ګوند لویان رضا محمد رضا سره زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړي چې اوریدو ته تاسو رابول
تر ټولو لمړی خبره دا ده چې موږ یو داسې حکومت جوړ کړو چې هغه پر دې خپل صوبه باندې یو غریب ولري او دا د حکومت ټولې ادارې بیرته بحالول دا به زموږ اولینه ترجیح وي دلته عملا حکومت نه مشي وجود نه درلود په تیرو خاص کر په تیرو پنځو کلو کې او په خوا هم بیا د امریتونو د دې دورونو په دې کې خو اوس موږ اولین کار دا دی چې د هر اداره زموږ د سټیټ یا زموږ د حکومت چې تباه شوی ده برباده شوی ده دا موږ بیرته په پښو ودرو ټول د مخ به زموږ دا کوشش وي چې زموږ خپل خلکو ته امن ورکو
صحیح رضا صاحب مخکې تر دې چې زه پښتون میشتو سیمه ته راسم د بلوڅو مسیمه پورې اړوند یو پښتنه کوم هغه دا چې بلوڅو ځینو ملت پالو ځینو قوم پرستو هغه وسلا پورته کړې ده آیا ستاسو دغه ګډ حکومت به وتوانیږي چې له هغوی سره د خبرو اترو لاری هغه دې ته اماده کی چې هغه وسله کشیش دی او بیرته د پارلمان لاری دلته د صوبې لپاره د خپل بلوڅو یا پښتنو لپاره خپل حقوق پورته کړي د پدې کې تاسو تر کومه ځای پورې پرې لري
بالکل پدې کې د بزموج اولین ترجیحات او کې دغه شامل ده چې زموږ په صوبې کې بل خصوص په بلوڅو علاقو کې نس کم خلکو وسله پورته کړي دا هغه زموږ تیر وختونه زموږ مازی داسې وسیدل د چې زموږ د دې کومونو ک پښتون دی ک بلوڅ دی ک سندای دی که سره کوي دي هغه د پاکستان له واکدار قوم پنجاب سره بیا بالخصوص د پنجاب لاستبلیشمنت سره د پوجونو د امریتونو وسیدلې د داغو حکمرانی وسیدلې د پټول ملک کې به د 15 شپې تکاله کې نو پر دې والے باندې کڅه هم د ازمو مشترکه جګړه د پاکي پښتونخوا ملي پارټي په سر کې د دې جګړې وسیدلې د پټول دورونو کې نو موږ به کوشش کوو چې دوی یاند مذاکرات میز ته راولو.
رضا الله اوس پښتون میشتو سیمه تراسو کڅه هم ډیرای داسې ستونزې د صحت او تعلیم په اړه تاسو خبرې وکړي هغه په بلوس میشتو سیمه کې هم دغه سیده دلته پښتون میشتو سیمه کې هم د خو تر کومه ځای چې حال په درما یم د دې سیمه چې وسیدونکو يم په پښتون میشتو سیمه کې تر ټولو لوی ستونزه دلته تیرو څوکلو وچکالو یو زمر زراعت کار کاروانده هر څه تباه کړل د بجلی یو ډیر بد حال دی بيخي بجلی برق په تلوي ساته کې درې ساته راځي د دې لپاره به تاسو د دې نوي حکومت پلان څه ویاو یو تاسو په تیر وختو کې چې کله تاسو د حکومت لري واس حکومت برخه نه وي په هغه کې به تاسو په بیا باندې دا غوښتنه کول چې د ډیر اسماعیل خان لري د جو پر لار باندې نوې ترانسمیشن لاین راکړل شي په دې باندې په عملی توګه باندې څومره تاسو وکولای شئ کار پرې وکړي.
بالکل دا های ترانسمیشن لاین په دې چې د بجلی ګر سره له بجلی له اثر سرچینې ځخه ګر سره لیک نستا دا تر اوسه پورې مطلب موږ دې صوبې ته یو واحد لاین دا سیدي چې هغه لګیدو زره روان دي هغه موږ ډیر زړ سوې ډیر پر سودا دي هغه کې دا لاین لاست یورتوي په لارې دا ډیر لوی بجلی تر شپې ته پیسد پورې بجلی په لارې ځای کیږي هغه ډیر ناکاره دي او بیا په داسې سیمو باندې راځي چې هغه هر وخت کې تر حملو لاندې راځي هغه هر دریم ورځ سیدی دغه کمبی وستل کیږي او دلته زموږ د پسلونو وخت وی ټول د جنوبي پښتونخوا ټول زراعت د تشلو وبه موږ ټول شاري ژوندۍ بالکل ټول ژوندۍ زموږ پر بجلی درېدلې ده او د بجلی د پاره هیڅ یو تنظیم نشته نو هغه زموږ ډېر لوی مطالبه ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له ویان رضا محمد رضا سره مو زموږ د خبريال خدای نور ناصر مرکه اوریده.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په افغانستان کې د آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د دوی پر دفتر حمله دی و منظم پلان له مخې شوی و. د آی او ایم مشر نن په کابل کې وویل دوی حیران دي چې ولې هدف وګرځول شول خو د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې دغه حمله به په افغانستان فعالیت ونه دروي. په دغه اړه تفصیل له کابل د معصوم میوند په رپورت کې.
آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان مسؤلین وایي په کابل کې د دوی پر دفتر د حملې پلان په خورا دقت او په قصدي ډول جوړ شوی وو. د تیر جمعې په ورځ په کابل کې د مهاجرت نړیوال سازمان پر دفتر له ډلې انتحاري حملې دوی ورځ وروسته د دې سازمان مسؤلین وایي د دوی ټول فعالیتونه د عام خلکو لپاره دي او نه پوهیږي چې ولې پر دوی حمله وسوه. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس ریچارډ ډانزیګر وویل چې د دوی فعالیتونه په ناسم ډول تعبیر شوي دي.
د یوې ورځې په تېرېدو سره موږ ته معلومه سوه چې زموږ پر دفتر په قصدي او ډېر منظم پلان او پروګرام سره حمله سوې ده. له هغه برخو څخه چې ګمان کېږي امنیتي تشې پکې موجودې وې حمله وسوه. د کډوالو نړیوال سازمان له کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او زموږ کار افغانانو ته ور معلوم دی. موږ حیران یو چې څنګه پر موږ حمله وسوه. اصلا زموږ کارونه غلط تعبیر سوي دي.
ښاغلی ریچارډ وایي په دغه حمله کې ردی څلور کارکونکي د ملګرو ملتونو د یوې بلې ادارې یو کارکونکي او 15 تنه نیپالي ساتونکي ژوبل سوي دي. نوموړي وویل چې د جمعې په ورځ د افغان کارکونکي رخصت و. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیقي له دې ورځ مخکې خبريالانو ته ویلي و چې په دې حمله کې درې تنه وژل سوي هم دي چې یوې ملي پولیس او دوه نورې ولسی خلک دي. همدارنګه نوموړي ویلي و په دغه حمله کې ولس تنه ژوبل سوي چې لاس عام افغانان او وطن د آی او ایم کارکونکي او ساتونکي دي. د آی او ایم پر دفتر په حمله کې څلور تنو انتحاري حمله کوونکو برخه اخیستې وه چې له افغان سرتیرو سره له اته ساعته جګړې وروسته ووژل شول. د کډوالو د نړیوال سازمان مسؤلین وایي چې دغه ډول حملې به په افغانستان کې د دوی پر کارونو منفي اغېزې ونه کړي. ښاغلی ریچارډ وویل چې د دوشنبې له ورځې به بیرته په افغانستان کې خپل کارونه پیل
کړي. غواړم یو وار بیا له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړم او دغه ډول پیښه به هیڅکله له دې هیواد سره زموږ پر مرستو او همکاریو اغېز ونه کړي. موږ به سر له سبا څخه بیرته خپل کارونه په عادي ډول پیل کړو.
وسلوال طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی وو. دوی په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د حملې هدف یې په کابل کې د سی آی اے یا د امریکا د استخباراتي ادارې د یوې روزنیزې څانګې دفتر وو، خو د آی او ایم مسؤلینو دغه اداره رد کړه او په خبره یې چې له دوی سره په دفتر کې د ملګرو ملتونو د یوې بلې ادارې یوه څانګه موجوده ده، نه د سی آی اے کارکوونکي. د امنیتي چارو پوهانو او د ملي شورا ځینو غړو ته پوښتنه داده چې څنګه دغه ډول وسلوال او د هغوی موټر تر ډیرو امنیتي ځنځیرونو تیریږي او د کابل ښار منځته ځان رسوي. خو د افغانستان جمهور رئیس او په کابل کې د امریکا سفارت دې حملې ته د افغان ځواکونو ځواب د ستایلو وړ بللی دی.
د معصوم میوند له دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدو. اوریدونکو، د شاهین بنیري نه بعد خبرونو لنډی سوار.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کینی په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد ترمنځ په اسلام آباد کې د کاتې شوې دي. د اساب ځواکونو لخوا پرون خبرشي بیان کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د همکارۍ په زیاتولو او د سیمه ایز استحکام په اړه خبرې وکړې. د خیبر پختونخوا گورنر شوکت الله د صوبایي سمله لومړی غونډه د روانې میاشتې په 29 منېټه رابللې ده. په غونډه کې به نوي منتخب شوي غړي د خپلو چوکو سوګند پورته کوي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت د ولسمشر کرزي هند ته د سفر په اړه د پاکستان اندېښنې رد کړې دي. په دغه اړه د وزارت ویان جنان موسازي ویلي، د افغانستان او هند دوستي او د ملي ځواک پیاوړتیا امنیت ته خطر نه دی، بلکې په پاکستان کې د ترهګرو جالې د سیمې امنیت ته خطر جوړوي. په افغانستان کې آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان چارواکي وایي چې جمعې پورې د دوی په دفتر حمله د یو منظم پلان له مخې شوې ده. بیا هم د دغه حملې له کبله به په افغانستان کې خپل فعالیت ونه درېږي. د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې غړي او تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک ویلي دي، د تعلیمي نصاب کې مثبت بدلونونه کړي دي. کوم چې جماعت اسلامي د چوکۍ وسپارل شي، نو هغه بدلونونه به وکړي چې د قام په زیان به وي. د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې تیر ورځې په اوږدو کې د طالب وسلوالو سره د افغان او بهرنو سره تیرو انښتې شوي دي، چې له امله تر اوسه پورې 28 وسلوال وژل شوي او 19 نور جوبل دي. او په افغانستان کې د 2014 کال د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر نن شروع شوی.
لن خبرونه مو د شاهین بنیري نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل نور.
نن آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کوهاټ په ډی پی او دلاور بنگش او پیښور ایرپورټ د راکټ حملې نه دا خبره واضحه ده چې زموږ سکیورټي انتظامات تر اوسه دومره موثره نه دي چې دا قسمه حمله ودروي. ادارې لیکي چې راتلونکي حکومتونو د خپلو ترجیحاتو یقین هم ورکړي او د امن مذاکراتو خبرې پکې هم کیږي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې نوې حکومت د امن مذاکراتو شروع کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، او چې تر څو مذاکرات نوي شروع شوي نو پکار ده چې د سکیورټي خصوصي انتظام توکلیشی. اداریا اخره کې لیکي چې د 13 ورځو پیښونه په خیبر پختونخوا او خصوصا پیښور کې د سکیورټي په انتظاماتو د نظر سانې ضرورت دی چې د بدو پیښو مخنیوي وکړي شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریا کې وایي چې 13 ورځ د لاهور نه مانچستر ته تلونکي د پاکستان هوایي شرکت یو جاز د برتانیې جنگي جازونو په سټینسټډ هوایي ډګر راکوس کړو، او د دې وجه دا وا چې برتانوي شهريت لرونکي دوه مسافرو د جاز عملی سره بدتمیزي وکړه او جاز یې په بارودي موادو سره د تباہ کولو دړکه وکړه. کومیروستو چې عملی پایلټ ته شکایت وکړ او پایلټ د ټریفک کنټرول سره رابطه وکړه. اداریا وایي چې نن سبا ټول نړۍ کې داسې حالات روان دي چې په هیڅ چا اعتبار نشي کېدی، او ځکه داسې رنگ خبرې اورېدو سره یره او خطر یو فطري عمل دی. خو بیا هم د جازونو عملی ته داسې تربیت ورکړل شوی وي چې هغوی د هرې سورلې بد خبره یا غوسه هم په رون تندي برداشت کوي او داسې هیڅ قسم ګام نه پورته کوي چې ورسره د نورو سورلو لپاره مسله پیدا شي. اداریا اخره کې وایي چې سورلو له هم په کار ده چې عملی سره ډېرې په طریقه خبرې وکړي او د هر قسمه شور زوګنا ډډه وکړي، ځکه چې داسې حالاتو کې یوازې په ګپ کې هم د ترهګرۍ خبره کول ډېرې بدې اغیزې غورځولی شي چې ورسره هر تنتا مسله پیدا کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یو لیکنه کې راغلی، له امریکا سره به د پاکستان اړیکې هله خشي چې دغه هیواد د ترهګرو پر ضد د سختو اقداماتو پالیسي خپل کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو لیکنه کې ویل شوی، په کابل کې د وسلوالو له وروستي برید څخه دا څرګندېږي چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم نورې روزنې او جدید وسلې ته اړتیا لري. د دې دوه مقالو مهم ټکی ل فرخنده وزیر اورو.
ډیلی ټایمز په خپل یو اداري کلیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډرون بریدونو په اړه خبرې د پاکستان لپاره ډیر د اهمیت وړ دي. هغه په خپل وینا کې ویلي ډرون حمله ډیر موثر دي، خو اوس په د پاکستان د نوي حکومت لپاره دا یو ډیر ضروری خبره وي چې د امریکا سره د تعلقاتو د خکولو په لړ کې د خلکو رائے جوړ کړي او دوه هیوادونه په یو ښه ماحول کې پر خپل مسلو خبرې وکړي. خو کچېري حکومت کورنۍ او خارجه پالیسي بدلوي نو بیا دا ممکنه نخکاری، ځکه چې کورنۍ او بهرنۍ پالیسیانې د یو بل سره تړاو لري. میا نواز شریف دا ویلي دي چې دوی د امریکا سره ښې اړیکې جوړول غواړي او بلخوا د طالبانو سره د خبرو په اړه هم وایي چې په پاکستانی ولس حمله کوي. ډیلی ټایمز لیکي د امریکا سره ښه تعلقات تر هغې نشي جوړېدی تر څو چې پاکستان د ترهګرو په مکمله توګه د ختمولو پالیسي نوي خپله کړي. د امریکا ولسمشر اوباما د خبرو په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د دغه خبرو هرکلی کوي او د ترهګرو د ختمولو لپاره یوې کوټلې ستراتیژي جوړولو ته ضرورت لري. ورځپاڼه لیکي د پاکستان تعلیمي نظام او نصاب د ترهګرۍ د خورولو یوه مهمه وجه ده. په جماعتونو او مدرسو کې د تندروي درس په ټولنه کې تندرو فکر خوروي. د داسې نظام او پالیسو په موجودګۍ کې خو نه پاکستان خپل ولست ترهګرۍ نار اوستل شي او نه په سیمه کې خپل ملګرو هیوادونو ته دا یقین ورکول شي چې دوی به د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کوي او یوازې د طالبانو سره د خبرو او نورو خبرو ریپورټونه راځي. او کچېرې د نواز شریف موجوده حکومت دې مسلې ته پام ونه کړ نو هم به وسوال طالبان خپل بریدونه جاري ساتي او هم به امریکا ډرون بریدونو ته دوام ورکړي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د وسوالو طالبانو د بهر ملکی خیریه ادارې پر دفتر برید د افغان امنیتي ځواکونو لپاره هم یو آزموینه وه. په دغه حمله کې یو شمېر غیر ملکیانو خو ځان د تاوانونه راوویستو، خو بیا هم په دغه حمله کې د یوې ماشومې په ګډون څلور کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او دیارلس نور ژوبل شول. افغان امنیتي ځواکونو د شپږو ساعتو زیات وخت واخیستو چې دغه شپږ وسوال چې ځانمرګي جیکټونه هم اچولي وو وجنی. دا یوه خطرناک حمله وه چې پکې وسلوالو ډزې کولې او هم یې ځانمرګي بریدونو ته تیارې نیولې وو. د نړیوالو ځواکونو یو چارواکی وایي افغان ځواکونو په ډېر بهادرۍ سره د دغه حمله کوونکو مقابله وکړه. په تیرو وختونو کې په افغانستان کې امریکایي چارواکو د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره د مقابلې په اړه اندېښنې هم څرګندې کړې دي او همدا وجه ده نړیوال د افغان ځواکونو تربیت او روزنې ته اهمیت ورکوي. د افغان ځواکونو ریټایر جنرال امرالله امان بیا وایي د دومره روزنې او شمیرې باوجود د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ انخته بیا ولې زر ختمه نه شوه او زیاتوي د دې مطلب دا دی چې افغان ځواکونه لا اوس هم تربیت او جدید وسلې ته اړتیا لري.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ نن په کابل او د ټولو ولایتونو په مرکزونو کې پیل شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن رئیس د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د رای ورکولو د کارډونو د ویشلو په مرکز کې وویل چې دا پروسه په کابل او د نورو ولایتونو په مرکزونو کې دوه میاشتې دوام کوي. فضل احمد مانوي ویل چې له دوه میاشتو نه وروسته به د رای ورکولو د کارډونو د ویشلو لړۍ ولسوالیو ته هم وغځېږي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د نسیم شفق رپورټ.
د رای ورکولو د کارتونو ویشلو د بهیر له پیلېدو سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې له امنیتي ستونزو څخه اندېښنه څرګنده کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی په کابل کې د رای ورکولو د کارتونو د ویشلو په یو مرکز کې خبریالانو ته وویل چې لا تر اوسه هم امنیتي چارواکو د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره جزئیات له دوی سره نه دي شریک کړي. خاغلی مانوی وویل د امنیتي ځواکونو لخوا د ولسوالیو د امنیت په اړه د ډاډ له ترلاسه کولو نه وروسته دوی تیار دي چې په هر ولسوالۍ کې د نوملیکنې او د رای ورکولو د کارتونو ویشلو پروسه عملي کړي.
هر ولسوالی را که پولیس امنیت شه تامین کرد ما میریم.
هر ولسوالی که چه امنیت ونیول سی مجور جو. پا هغه ولسوالی که چه امنیت تینگ نسی باید دوستیدون کتای امنیتی ارگانون جواب وای. زموج مکلافیت داده چی خپل کارکون که او دا نملیکنی لپارا لازم مواد واسته و خدا کر هر سیمی تا دا پولیس و لورتک نه وروسته که و. پا هر سیمی که چه پولیس وی مجور جو. که دوی امنیت نسی نیولی مسئولیت دوی لری. او باید جواب هم دوی وای.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سربیره سیاسي ګوندونه، سیډونکو، عوام خلک هم موجودو نه امنیو ته په پام په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو امنیت ته ډیر اندېښمن دي. خو د کورنیو چارو وزارت د اندېښنې بې ځایه بولي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه د نوملیکنې پروسې او د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د امنیت ټینګښت ته تیاری لري او په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نشته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کارتونو ویشلو په پیل شوې پروسه کې به په څلورو کټګوریو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو ته د رای ورکولو کارتونه وویشل شي. په دې کټګوریو کې تازه 18 کلن شوي له نورو هیوادونو څخه بیرته راستانه شوي هغه کسان چې د رای ورکولو کارتونه یې ورک کړي او دغه راز له خپلو سیمو نه نورو سیمو ته تللي کسان شامل دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوی له هغو کسانو څخه چې په دې کټګوریو کې ناراضي غوښتنه وکړه چې نوملیکنه دې نه کوي او د دې کمیسیون کارکوونکو ته د مزاحمت نه جوړوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د کابل په ګډون د 34 ولایتونو په مرکزونو کې دا مهال د رای ورکولو د کارتونو د ویشلو لپاره 1 مرکزونه او 2 محلونه پرانستل شوي دي. یو شمیر کسان چې په کابل ښار کې د کارتونو اخیستلو لپاره یو مرکز ته راغلي وو ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او له خپلې خوښې سره سم کاندید ته رای ورکړي.
زما نوم کریم الله ده. نن د دې لپاره راغلی وم چې دلته غواړم کارت واخلم د ټاکنو. تر دې مخکې مې کارت نه لرل ځکه چې 18 کلن نه ولم. نو اوس چې 18 کلن شوی یم غواړم چې کارت واخلم.
رما خپل هم کارت نه درلوده. نن عملا ما دا هلته خپله کارت هم ترلاسه کړل. البته نوی کارت وکړي زه فکر کوم هغه څوک چې غواړي په دې کې تقلب وکړي ناممکن دی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې تر دې پخوا شاوخوا 10 میلیونو کسانو په افغانستان کې د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. دوی له سیاسي ګوندونو عوامو خلکو نه په ټینګه غوښتنه وکړه چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي او د دې انتخاباتو د شفافیت او امنیت لپاره خپلې هر ډول همکاري ونه سپموي. تاکل شوې ده په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات د 1393 لمریز کال په حمل میاشت کې ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو ته د کاندیدانو نوملیکنه به د روان لمریز کال د سنبلې په میاشت کې پیل شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، تیر ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې په پایله کې د وروستیو معلوماتو پر اساس 45 تنه طالب وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. په وژل شوو وسلوالو کې د طالبانو ځینې قمندانان هم شامل دي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
د تیر ورځې په اوږدو کې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې له طالب وسلوالو سره د افغان او بهرنیو سرتیرو نښتې شوې دي چې له امله یې تر اوسه پورې 28 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. دغه نښتې د ګیلان ولسوالۍ په شجاع احمد او ورڅیرمه کلیو کې شوې دي. د ګیلان ولسوال محبوب الله خان سباون وایي پرون لومړی طالبانو پر سیمه ییزو پولیسو برید وکړ چې وروسته ملي وردو او بهرني سرتیری هم د سیمه ییزو پولیسو مرستې ته ورغلل. دی وایي په نښته کې د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان سخیدات هم وژل شوی دی. د ده په خبره له وسلوالو څخه یې وسلې، چاودېدونکي توکي او موټر سایکلونه هم نیولي دي.
دوی مړي اوس 800 ته ورسېدل. 12 نفر یې زخمیان دي.
سلور دانی موټرسایکل نیول شوی دی، درې سلور مل راکټ نیول شوی دی، یو دانه شته دوز نیول شوی دی، درې دانې چکاوی نیول شوی دی، او منطقه ټول جن تخلیه شوی ده کاملا له مابین تللی ده. دښمن مو یو نفر شهید لرو.
تر دې وړاندې د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي ویلي و چې په دغو نښتو کې یو بهرنی سرتیری هم ژوبل شوی دی، خو وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې دوی ته د دومره مرګ ژوبله اوښتی وي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي، په نښتو کې د وژلو شویو سیمه ییزو پولیسو مرګ ژوبله دولس او د خپلو ملګرو شپږ تنه ښیي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان د صلح مطالعاتي ادارې په پاکستان کې د تیرو انتخاباتو پر مهال د ترهګرو ډلو لخوا د ځینو سیاسي ګوندونو پر مشرانو او غړو د بریدونو پر موضوع یو رپورټ خپور کړی دی چې غټ ټکی زموږ همکار شاهین بونیره وړاندې کوي.
راپور کې راغلی دی چې د انتخاباتو لپاره د کمپاین پر وخت د عوامي نشتل ګوند په کاندیدانو، کارکونکو، انتخابي غونډو او دفترونو د تحریک طالبان پاکستان او طالب پلوا وسلوالو ټولګو لخوا د ټولو نه ډیر بریدونه شوي دي. د پاکستان د صلح مطالعاتي ادارې په خپل راپور کې لیکلي، د جنوري د وړومبۍ نیټې نه د مئی د 15 نیټې پورې په پاکستان کې په سیاسي مشرانو، کارکونکو او رای ورکونکو د ترهګرو لخوا 138 بریدونه شوي دي چې 298 کسان وجلي او نور 815 زخمیان کړي دي. د ملت پال عوامي نیشنل ګوند نه وروستو پیپلز ګوند او متحده قامی ګوند هم د بریدونو ښکار شوی دی. په ترهګرو بریدونو کې 108 تحریک طالبان پاکستان او 30 بریدونه بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو ترسره کړي دي. په ټولو هغه سیمو کې چې عوامي نیشنل ګوند ترې نه په انتخاباتو کې برخه اخیسته، د ګوند په کارکونکو او مشرانو 30 د ترهګرۍ بریدونه شوي دي. دغه شان خلاصي پاکستان مسلم لیگ ګوند هم په پنجاب او بلوچستان کې د لسو بریدونو ښکار شوی دی. په جمعیت العلماء اسلام او جماعت اسلامي په سند، بلوچستان، قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا صوبه کې بریدونه شوی دي، خو په راپور کې د بریدونو شمیره نه ده ښودل شوی. د صوبو یا ولایتونو په کچا په خیبر پختونخوا کې 50، په بلوچستان کې 9، په سند کې 13، په قبایلی سیمو کې 12 او په پنجاب کې 9 د ترهګرې بریدونه ترسره شوی دي. د ادارې د راپور تر مخه د سند صوبې کراچۍ ښار کې وسلوالو اویا بریدونه کړي دي. راپور په پای کې لیکي چې د ترهګرۍ د بریدونو سره څنګ په څنګ د سیاست سره تړلې د تشدد پیښې هم شوي دي، چې په نتیجه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تړلې 128 سیاسي کارکونکي وژل شوي او نور 122 زخمیان شوي دي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، په پاکستان کې د 2000 زیږیز کال راهیسې د انرژي بحران دی چې تر ټولو لوی مسله پکې د بجلی نشتوالی دی. د دې بحران له کبله نه یوازې ولس ځپل شوی دی، بلکې د دې هیواد اقتصاد او صنعتي څانګو ته هم ډیر تاوان رسیدلی دی. پوهان وایي په دې هیواد کې د بجلی بحران تر ټولو لوی وجه دا ده چې پیداوار کم دی او غوښتنه زیاته ده. د برېښنا بحران او د دې د هواري لارو چارو په اړه د پامیر ساحل د ځانګړي رپورټ اورو چې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
دا غږونه په حیدرآباد کې د هغو لاریون کوونکو دي چې د برېښنایي پارچا او یا د بجلی لوډ شیډنګ له کبله په سرکونو راوتلي ول او ټولې لارې یې تړلې وې. لاریون کوونکو په سرکونو ټایرونه وسوځول او د حکومت پر ضد یې نارې ووهلې. په پاکستان کې د برېښنا د پارچاو پر ضد داسې لاریونونه څه نوې خبره نه ده. له 2009 راهیسې چې کله په هیواد کې د توانایي یا انرژي بحران ژور شو، نو د ژوند هره برخه یې زخته اغېزمنه کړه. په اسلام آباد کې د پالیسۍ د څېړنو د مرکز د یو څېړنیز رپورټ تر مخه هیواد هر ورځ خواوشا 15
زره میگاواټ برښنا ته اړتیا لري او په هیواد کې دا مهال یولس نیم زره واخله تر دولس زره میگاواټ پورې برښنا هر ورځ جوړیږي چې د اړتیا پر تله خواوشا درې زره یا څلور زره میگاواټ کمښت پیدا کیږي. د هیواد ورځنی ژوند او د کورنۍ اقتصادي وضع خو د برښنا کمښت اغیزمنه کړې ده، خو د هیواد لوی کاروبارونه او کارخانې هم په ټپه ودرولې دي. په فیصل آباد کې یو کارخانه دار میا ظفر وایي چې د برښنا د نشټوالي له کبله یې په کارخانې کې د کالیو یا جامو جوړولو نظام زخت اغیزمن شوی دی او اوس ډیر کم پیداوار لري.
په خفګان سره وایم چې حکومت د برېښنا د ورکولو لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. لا تیر یو کال راسې زموږ د کارخانو سلویخ فیصده تاوان شوی دی او د دې له کبله بیروزګاري هم زیاته شوې ده چې موږ خپه کوي. د فیصل آباد ځینې کاروباریانو او کارخانه دارانو خپل کاروبار بنګلادیش ته وړی دی ځکه چې هلته د برېښنا کمښت نشته.
پاکستان په نړۍ کې د مالوچو لویو پیدا کوونکو څخه یو دی او د دې کارخانې په فیصل آباد کې دي. د فیصل آباد د برښنا ورکولو ادارې فیسکو یو مشر شیخ محمد جهانگیر مشال ریډیو ته وویل چې د فیصل آباد په صنعتي سیمه کې د برښنا پارچاو یا لوډ شیډنګ نه کیږي. له فیصل آباد پرته په کراچۍ کې هم کاروباریان د برښنا له کمښت سر ټکوي. د څرمنې د یوې کارخانې مالک د نوم نه ښودلو په اړه وایي چې د برښنا کمښت که یو پلو د کارخانې ماشین ودرول دی نو بل پلو به د ژوند ماشین هم زر ودروي. اقتصادي شنون کې مبارک زیب وایي چې له تیرو درو کلونو راهیسې اقتصادي وده ودرېدلې ده.
تیر کال د صنعت وده په منفي شمیرو کې وه او د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې څلور فیصده وده شوې ده چې د نشت سره سمه ده.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې په پاکستان کې د انرژي پیداوار کم او غوښتنه زیاته ده. په دې ترڅ کې د پاکستان تیر حکومت مختلف داسې ګامونه اخیستي ول چې بجلی بچت کړي. په دې ګامونو کې په وفاقي ادارو کې د ونې دوو چوټیو د کاروبارونو له ماښام سره سم تړلو او د ودونو او داسې نورو ټولنیزو غونډو پر وخت د برېښنا ضایع کولو مخنیوی شامل. حکومت غوښتل چې له دې کار سره زر میگاواټ بجلی بچت کړي. په پېښور کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر محمد زبیر خان له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل له دې ګامونو سره د ګټې پر ځای تاوان کیږي.
زما په خیال کې دا خو قدم نه دی ځکه چې بجلی په کار به دغه دفترونه چلولو لپاره او دغه بزنس چلولو لپاره بزنس هم بند کړو او دفتر هم بند کړو نو دا خو څه اقدام نه شي چې موږ د هغې هغه ضروریات پوره کړو. موږ خو هغه د سره
له ډاکټر زبیر خان مې پوښتنه وکړه چې د انرژي بحران هوارولو لپاره باید د پاکستان نوی حکومت څه وکړي. دی وایي د برېښنا پیداوار لارې چارې لټول او د بجلی د غلا مخنیوی یې دوه مهمې لارې دي چې په پاکستان کې به دا بحران هوار کړي.
ټول اول خو دا چې دا وخت تقریبا 30% چې کوم غلا کیږي دا بند دا غلا کیږي او دا وخت ډېر زیات بجلی ضایع کیږي. نوي پروجکټونه هم لګول غواړي نمبر دو چې کم دا سرکولر ډیسک ته هغه خلاص کی چې څو وخت کم دا موجوده دا وخت کپاسټی دا چې هغه مکمل استعمال شي دا وخت چې لکه د آی پی پی سی هغه دا وخت بند دی هغه آر پی پی راوستي په هاي قیمت باندې هغه یې مونږ چلے دی.
ډاکټر زبیر خان وايي په پاکستان کې ډیر وبدي همدار از دلته له هوایي او لمرینی انرژي هم برېښنا جوړېدای شي.
د بجلی پیداوار چې دی په اکثر ملکونو کې ډیر زیات ریګولیټډ دی کې داغه جوړولو لپاره اول اجازهتونه غوښتي شي بیا هغه نه پس بای بیک اګریمنت نو کیږي د ټیرف ډیټرمینیشن کیږي. دغه د حکومت ډیل وی لاس دی او که داغه کارګردګي او داغه هغه انسټیټیوشنل میکانیزم په ځای نه وي نو دا شی سره نشي پوره کېدای. پاکستان کې د هایډرو پوټینشل چې دی پر زرګونو میگاواټ دا وخت کپاسټي ده د دا وخت چې کوم موږ څخه هایډرو کاربن ریسورسز دي هغه نه ډېر څه پیدا کېدای شي او هسې خو امپورټډ فیول باندې ډېر پیدا ویند انرژي کې ډېر دی سولر کې شته.
د پاکستان یو ساينس پوه ډاکټر سمر مبارک مند وایي که د سند او بلوچستان لسکرو برېښنا جوړ کړل شي نو په پاکستان کې به تر راتلونکو څلوېښتو کالونو پورې د انرژي هیڅ بحران نه وي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شئ.
اوریدم کو لتیر شلو کلون راهسه پننګرهار کې د تھیټر ټولنه په فعالیت بوخته ده چې تر دې د مې په بیلابل موضوعاتو په سلګونه ډرامې سټیج کړی دي. د تھیټر لوبغاړي وایي چې دولت یې د کارونو قدردانی نه ده کړې خو په ولسی کچا پیمانه داد ورکل شوی دی. د ننګرهار تھیټر له سوتنو لوبغاړو سره په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد خبرې کړې دي او دا یو رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
کسه هم په افغانستان کې د تھیټر یا سټیج شو قدامت تر یوې پیړۍ اوړي خو د تیرو دوو لسیزو راهیسی په ننګرهار کې د تیاتر ټولنه فعاله ده چې تر اوسه یې په بیلابیلو موضوعاتو په سلګونو ډرامې سټیج کړي او لایې هڅې روانې دي. د دغه ټولنې مشر خلیل خاطر وایي چې که د هیواد په کچه د تیاتر فیستیوال وي نو د ټولنې لغړو سره په خپلواکه توګه موضوع ټاکي او که په ځانګړو مناسبتونو ډرامه سټیج کوو نو د تمویل کوونکو په خوخه ډرامې جوړوو.
کله یا فیستیوال وي یا کوم داسې لویه برنامه وي هغه ته انتخاب به زموږ په خپل لاس او که داسې خاصې ورځې وي یا ملي ورځې وي د هغې د لمانځنې په خاطر لکه د ښځو نړیواله ورځ، د سولې نړیواله ورځ، د ازادۍ ورځ وي نو هغې ته موږ ځانګړي تیاترونه برابرو او په دې شکل یې پرمخ بیاو. د ختیځ ځون خلکو ټولو ته زموږ هویت سرګند دی. موږ تلویزیوني سیریالونه هم لرو، هنري سو فلمونه هم جوړ کړي، تلویزیوني ډرامې او د سټیج ډرامې خو هیڅ په شمار کې نه راځي، خو په سلګونو ډرامې موږ وړاندې کړي.
د سید کریم په نوم د تیاتر یو تن لوبغاړی له خپل هنري کار نه په دې خوشاله دی چې په ولسی کچه نازول کیږي.
د ننګرهار تھیاتر ټولنه کې تقریبا زما د یو لسم کال دی، تقریبا شپاړس کاله ما د مهاجرت دوران کې په تھیاتر کې کار کړی دی. پېښور کې مو مهاجر وو، تقریبا زما عمر پنځلس کاله وو چې اوله ډرامه ما وړاندې کړه. خوشحاله یو د خپل مسلک نه او خلکو رویه زموږ سره ډېره ښه ده. د ټولو خلکو نه موږ مننه کوو چې موږ ته دومره مینه راکوي او د دې خلکو د مینې نتیجه ده چې موږ تھیاترونه دوی ته جوړو او وړاندې کوو.
دا چې دوی په سټیج ډرامو کې کوم موضوعات تو تدیر پامړوی یو تن لوبغاړی وایي.
امام جان مجبوریم د ننګرهار د ولایت د بیسدو د دوبلې د کلی اوسیدونکو دا سه بد رواجونه دی لکه د بدل کول یا پسراتیر شاید په بدو کې جنې ور کول. دا ټول موږ په خپل ډرامو کې رانغښتي کم چې زموږ د خلکو ملت د پاره د خېګنې د پاره اغم خلکو ته خودلې دي.
د هیدری په نوم یو بل تن لوبغاړی وایي چې په هر میش کې یو ډرامه سټیج کوي خود سرکار لخوا ورته کوم تړلې ماش نه ورکول کیږي.
تر اوسه پورې زمونږ کوم تړلې ماش نشته. افتخاري کار کوو مونږ او کچا مونږ ته سره کړه منوي کچا مونږ ته چیرې نه کړه ګیله نه کوو د چانه. تقریبا مونږ د دوه یو کال نه را پدې خو مختلف سټیجونو کې کار کړی دی. هر میاشت کې مونږ یو پروګرام وړاندې کوو.
د تیرو شلو کلونو راهیسې د ننګرهار د تیاتر لوبغاړي په محدود وسایلو سره سټیج ډرامې وړاندې کوي چې د کتونکو د پام وړ ګرځېدلې. خو د تیاتر لوبغاړي وایي چې تر اوسه یې هنري کارونو ته حکومت توجه نه ده کړې، یوازې د ځینو موسسو په محدودو امکاناتو سره خپل هنر ژوندی ساتي. دوی له حکومت نه غوښتنه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ورته ځای ورکړی شي او میاشتنی معاشتي ورته وټاکل شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونې د پای شبو ته نږدې شوی و. د شاهین بونیری نه به یو وار بیا د خبرونو لنډی سوور.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. د پاکستان د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد ترمنځ په اسلام آباد کې د کاتر شوې دي. نصاب ځواکونو لخوا پرون خپور شوي بیان کې ویل شوي دواړو مشرانو د همکارۍ په زیاتولو او د سیمه ییز استحکام په اړه خبرې وکړې. د خیبر پختونخوا گورنر شوکت الله د صوبایي سمله لومړی غونډه د روانې میاشتې په 9/20 نیټه رابللې ده. په غونډه کې به نوي منتخب شوي غړي د خپلو چوکو سوګند پورته کوي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت د ولسمشر کرزي هند ته د سفر په اړه د پاکستان اندېښنې رد کړې دي. په دغه اړه د وزارت بیان جنرال موسازی ویلي د افغانستان او هند دوستي او د ملي ځواک پیاوړتیا امنیت ته خطر نه دی، بلکې په پاکستان کې د ترهګرو جالې د سیمې امنیت ته ګواښ جوړوي. په افغانستان کې د IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان چارواکي وایي د جمعې په ورځ دوی په دفتر حمله د یو منظم پلان لمخې شوی وه، خو دوی به بیا هم په افغانستان کې خپل فعالیت نه ودرې. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک ویلي که د تعلیم وزارت جماعت اسلامی ته وسپارل شي نو هغه بدلونونه به وکړي چې د قام او مستقبل لپاره به لوی زیان وي. د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د تیرې ورځې په اوږدو کې له طالب استوالو سره د افغان او بهرنیو سرتیرو نښتې شوي دي چې له امله یې تر اوسه پورې 28 استوال وژل شوي او 19 نور ژوبل دي. په افغانستان کې د 2014 کال د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر نن پیل شوی دی او د هند په چتیسګړ کې ماویست یاغیانو د واکمن کانګرس ګوند د ځایي مشرانو په قافله برید کې لږ تر لږه 23 کسان وژلي.
د خبرونو له دې لنډې سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خپرونې پای ته ورسېدې. تاسو په همدې څپو د ډیوا ریډیو خپرونې واورئ او ما هارون باچا شاهین بنیری او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه راکړئ. د الله پامان.